پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې دغه شیبه زموږ غرمنی یو ساعته خبری خبرونه پیل سو. په خبری راپورونو کې اورئ چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته ستر مالی زیانونه واړوي. امیر احمد صافی په تخنیکی همکاری په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. په پیل کې له اکرام الله اکرام نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
خبرونو سره ټکی د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او پاکستانی چارواکي وایي هغه 20,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. اهم بشپړ خبرونه د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. د تورخم، خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لار به تر 3 ورځو پورې خلاصه وي او د ورځې به په اوسط ډول 1000 تنه افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې دې غاړې ته راواوړي.
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر 3 ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به 1000 تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
خاغلی زیارمل دا هم وویل چې د ټولو راوختونکو کسانو لپاره په تورخم خارګوټي کې د قرنطین کمپ جوړ شوی او ټول مسافر بلا استثنا پکې له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین کیږي. پاکستان د مارچ په 14 تورخم او دغه شان د مارچ په لومړی سپین بولدک چمن لار د افغانانو د تګ راتک لپاره بند کړی چې لاملې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان به برخلیک او ایثار پاتې شول. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 308 ته ورسېدي. بل خو د راپورونو په اساس په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنۍ اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د امنیت روغتیا وزارت لا تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فاميلي طب متخصص او په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی او چې د دغه ناروغي لامل مړ شوی، په دې سره په هیواد کې د دغه وایرس لامل د مړو شویو کسانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د پرلپسې هڅو په لړ کې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي بیې راکمې شوې. دا خبر یاد وزارت 13 ورځ ناوخته د مخابراتي شرکتونو لاستازو سره تر ناستې وروسته اعلان کړ. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی د مخابراتي شرکتونو لاستازو سره په ناسته کې د کورونا وایرس له امله په افغانستان او نړۍ کې روان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې خلک له هر وخت زیات اوس انټرنیټ کاروي او په کار ده چې بیې راټیټ شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیان لمخې د مخابراتي شرکتونو اساس وجمنه وکړه چې په خپل پرچون انټرنیټ بایو کې په منځنۍ کچه 0.5% نیولې تر 0.5% تخفیف وړاندې کوي. د بیلګې په توګه که پوښه د نږدې 6 GB انټرنیټ بیا 600 افغانۍ و او شاوخوا 300 افغانۍ تر کمه شوې ده. او دا هم د سیمه نړۍ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه 20,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په 10,000 نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ویاند اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر ماینه شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. ښاغلي وزیر ویلي 2,000 کسان په لاهور، 3,000 تبلیغیان په سند او پاتې 15 15,300 نور په خیبر پختونخوا کې قرنټین شوی. په لاهور کې دغه تبلیغي اجتماع چې سمو دوړاندې جوړ شوی و، جوړونکو یې ویلي چې سباند 100,000 په کې برخه اخیستې و. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنټین کړي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړ شوی د مثبتو پیښو په شمیر کې دی واندازه کموالی خبره کړي، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداري ورکړي. په امریکا کې په کورونا وایرس زخته خلکو شمیر له 3,00,000 واوخته او د مړو شمیر 9,600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له بده بخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړ شوی ویلي چې په دې دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې کمی شوی دی. دی دوړو هیوادونو کې 2,18,000 کسان کورونا نیولې، خو د مړو شمیر لا 23,000 واوخته دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر د جان هاپنګ سپونتون په اساس له 2,03,000 تنو تر رسیدلې او نږدې 10,000 تنه یې مړ کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په پاکستان کې د غرمې 12:06 سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا له خوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
بل خود پاوز یو پخوانی جنرال له حکومتي مشران غواړي چې په خپل کې روان سیاسي جنجالونه ختم کړي.
ست مزارز د دوه جمهوریتونو جوړ کړی دی. دیو ته ورسوه چې په دې مملکت کې خلک اول کورونا نمړي، بل جنگ امري. د دې تاسو په شوکې باندې دا د قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
په خوست کې د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګول شوی.
اې دې پره چې د مرز د شیو مخه نیول شوی وي، نو که په تاګ را تاګ محدودیتونه ولګول شي، په دې واسطه کولای شو چې مرز مخه نیولې وي او د وقایې یعنی ښه تدبیر یې بللای شو.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک ښار او نیوجرسي هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. د خبرونې په دویم نیمایي کې په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبرې شوې دي. سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي. د دغو کمیسیونونو غړي ټینګار کوي که سیاستوال خپل منځي سیاسي اختلافات حل نه کړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسی خلک به یې ستونزې ګالي. ځینو نړیوالو رسنیو د څو امریکایي چارواکو او سناتورانو په حواله راپور ورکړی چې امریکا شي د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې $1,000,000,000 کم کړي. نور حال له فیروزی عزیز تخاورو.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنه اوریدونکو ته. ورسته له هغه چې پرون رويټرز خبری اژانس دی یو شمېر امریکایي سناتورانو د مرستيالانو په حواله راپور ورکړ چې له افغانستان سره د امریکا لوري دی $1,000,000,000 مرستو کمول ډیرای برخه به د دغه هیواد امنیتی بودجې وي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا د مرستو کمښت به په مستقیمه توګه د افغانستان پر امنیت منفي اغیز وکړي. د جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستيال محمد عارف رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د مرستو کمول به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر دندو ستره ضربه وي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود،
دی وای کچیر دغه بودجه پر اختیار کم سی موږ به تر لاس یا 12 ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصيږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکیلیږو چې موږ لزیاتې ځپنې سره مخسو. نو دغه مرستو کمیدل به د افغانستان پر امنیتی برخه ډیره ستره ضربه وي. نو زموږ هیله ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاستوال په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره د ملي اجماع ویوالي لمخې خپل اختلافات حل او موږ د نړیوالو لغبرګونونو سره مخ کوي. خغلی رحمانی وای همدا محل افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د مالی منابعو له کمښت سره په جدي ډول مخ دي او د هیواد سیاستوال د غوښتنو د پراخیدو ته زمينه نه برابروي. له دې سره د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد وای چې د امریکا لوري د مرستو کمول بنې وازی پر امنیتی بلکې د هیواد پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند به هم منفي اغیز وکړي.
او ډیر غریب خلک دا اوس زمونږ دا یو ملي ډالر مونږ ته بل فرض دا د حکومت نه کم شي ام دا سار ته زمونږ عسكر ته ډوډۍ نه رسیږي موټر رینجر هم تیر نه لري مشکلات او ستونزې پیدا کیږي خدای واقعا مونږ د پاره دی ملت د پاره بلکې د نظام ستونزې ده.
باید یادونه وکړم هڅه مو کړه د افغان حکومت نظر هم په دې اړه ولرو خو حکومت په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. افغانستان سره د امریکا د مرستو کمول مرستو نه د یو میلیارډ ډالر رو کمول اعلان وروسته له هغې وسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د انتخاباتي پایلو لامل درمنځ سوي او اختلافاتو د حل په هدف افغانستان ته راغلی وو او ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره تر لیدنې وروسته یې خبر ورکړ یا اعلان وکړ چې په روان کال کې به د هیواد له لوري افغان البته دوی د هیواد له لوري به افغانستان ته یو میلیارډ ډالر مرسته کمه سي او د 2021 میلادي کال کې به هم د غمرستې په البته په ورته ډول مرستې برکه میسي. بل سالي صاحب
ډېره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورونیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د امنیت پر مسله تاثیرات وکړي. د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچیر امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې یو میلیارد ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیرات وکړي. شغلی امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې ویل چې لا افغان سیاستوال غوړي چې د هوا د ګټو په خاطر له سیاسي لنجو تیر شي.
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د دې خوراک ګوره، د دې لباس ګوره، د دې مرمۍ ګوره، د دې مثلا روحاني او معرقات شنه ته دستو چې اوسنۍ د پیسې په کار لري دا خوب نه دي. بدبختي دا ده چې موږ دغه سیاستمدار چې ورته وګوري دا سیاستمدار د دوه جمهوریتونو جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اول کورونا نه مړي بیا له جنګ مړي، بیا د تاسو په چوکۍ باندې دا و ده قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ تنه لري، فقط رای وړه د خارجي پیسې د ما په جیب کې راواچو چې زه اولادونه په مالوسو د نور مملکت کې وګوره که سوز یې مهمه نه ده. یو خبر دویم خبره دا ده چې دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي.
امر خیل صاحب د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت دغه
دوه سیاست مدارانه ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړه چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واخیستي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړه، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړه. په غیر د صورت باندې هماغه حالت یو چې بیا په پنځه اویا هم کلونو کې تکرار شي، یو وخت به کولاب منډې ولې بل په پاکستان باندې منډې ولې ملت پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امر خیل صاحب که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ دا اوس امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبره ده خلک باید فشار پرې راوړي او زموږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران، دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناست دي چې له چاله طریقه د خپل جیب ډکا څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفه کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، د دوه نه ده بدبختي، خو د نورو راوړي ده، دا توپک سالارانو راوړي چې دا مخکې نارې ویلې انتخابات نه کې یو بیا ویلې موقت حکومت. په دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه ده راوړی، اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سره او سره دوستي وکړي او سره ګین. حتی اعتماد اوس په طالب باندې د نسبت دوی ته، طالبان خپله وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
که چیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړجاړی ونکا او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپله کا، یعنی په دې معنا چې هغوی خپلې مرستې لا نورې هم کمې کړي، نو فکر کوئ چې افغانستان به وروستی یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
افغانستان برخلیک داسې کېږي چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمېږي، وخت چې دوی سره تقسیم شوه د دوی په مابین کې جګړه پیدا شوه، طالب راضی نیست به چونه سره به 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 په آسانه.
د پاوز په خونه جنرال عتیق الله امرخیل و ویلې چې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجی یو میلیارد ډالر کم کړی دا به د افغانستان پر امنیتي وضعیت ناوړه تاثیرات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې سوې. له خان محمد سین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې 2000 ټنه خوراکي توکي هیواد ته انتقال شوي دي. د ترانسپورت د وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي او نورو اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او 2000 ټنه مواد هیواد ته انتقال شوي، چې له دې جملې 2000 ټنه خوراکي مواد او نورې نفتي او ساختماني مواد دي. نوموړي وویل په دغه موادو کې 2000 ټنه غنم، 9000 ټنه اوړه، 2300 ټنه غوړي دي چې د حیرتان، مزار شریف، آقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې انتقال شوي دي. همدارنګه په دغه محملو کې 20000 ټنه تیل، 9000 ټنه مایع ګاز او 4000 ټنه نور مواد شامل دي. د ترانسپورت وزارت ډاډ ورکوي چې د خوراکي موادو رالیږ په عادي ډول روان دی. په فراه ولایت کې 10 ممیز خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په کلنی ډول هر ممیز خونه د 10 ټنو ممیزو د تولید وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې یادې ممیز خونې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه ممیز خونې د 4 میلیونه او 783,000 او 900 افغانیو په مجموعي لګښت جوړې شوې، چې لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې ورکړل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي له دې سره په فراه ولایت کې د جوړو شوو ممیز خونو شمیر 6 ته ورسېد. دغه ممیز خونې د فراه په پشترود او خاک سفید ولسوالیو کې جوړې شوې، چې له برنوالو سره له اقتصادي پلوه ښه مرسته ګڼل کېږي.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک شار او نیوجرسي هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیه کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره یې چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسي ایالت هوایی ډګر ته بخپل الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې 1500 تراکمې کړې. د تیر کال په همدې میاشت کې د دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 201 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایي ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 تر کموي، او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایي شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي، او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه د ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,30,000 مثبتې پیښې درلودې، او په دې ناروغۍ 4,160 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیر مسیمو ته د له ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځنګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاند ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوي دي، او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحده ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویان دی ویلی دی چې د الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي، او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یو ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنیدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټیکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټیکټونو بیا به د عادي الوتنو په پرتله ډیره زیاتوي. نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بیلابیلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډیدو له کبله ایثار پاتې دي. متحد ایالاتو او د نړۍ ډیرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:40 سوې اوس به فیروزه عزیزي راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو او خبرونه څه خبره کړي.
ویساو رسپانې لیکلي د روان سیاسي وضعیت په تړاو څو ټکي د پام وړ دي. لومړی دا چې ادوار غني او عبدالله یو هم تر اوسه له خپلو دریځونو یو انچ هم نه دي پشه سوي. محمد اشرف غني ځان بریالی ولسمشر بولي او د دوه سره حکومت جوړولو ته چمتو نه دی. برعکس عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني. هغه د شریک حکومت صدر اعظمي او په کابینه کې لویه برخه غواړي. په سرمقاله کې راغلي د پخواني ولسمشر په شمول سیاسي څیرې چې منځګړیتوب کوي هغوی دواړو لورو ته عذرونه کوي او غواړي د اخلاقي ارزښتونو پر بنسټ دواړه لوري تنازل ته راولي، خو تر اوسه اختلافات نه دي حل سوي او په باور یې له بلې خوا بیا د امریکا او نړیوال ټولنې رول ډیر مرموز دی. نه پکې لوری او نه پکې لازم فشار او جدیت ښکاري. هشت صوب رسپانې وروستیو ګمارنو ته په اشاره لیکلي، له روان حالاتو داسې ښکاري چې ولسمشر غني حاضر نه دی چې عبدالله ته امتیاز ورکړي او بلې خوا د عبدالله عبدالله په دریځ کې هم هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او په صدارتي نظام ټینګار کوي، خو ولسمشر غني صدارتي نظام د قانون خلاف بولي. د سر مقالې په باور ارګ له رامسته سویو فشارونو سره سره غواړي خپله کابینه بشپړه کړي او په همدې ترڅ کې غواړي هغه سیاسي څیرې هم کابینې او نورو مهمو څوکیو ته معرفي کړي چې له بیلابیلو ډلو دي څو د انتقاد ځای پاتې نسي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي او د حج اوقافو وزارت لارښوونو په عملي کېدو ټینګار کړی. راندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیریدو سره هیواد کې د کرونا ویروس پیښې مخ په ډیریدو دي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په سرمقاله کې راغلي دغه وزن کې ویروس د مخنیوي ایوالار قرنټین یا په کور کې پات کېدل دي چې له دې ویروس څخه مو وژغوري. سرمقاله کې د جمعې لمونځونو ته اشاره سوي چې په خبره یې د ډیرو علماو له لوري مناسبي او حج اوقاف وزارت هم پرون د فتوا په خبرولو سره وویل چې لمونځ کوونکي دې په کورونو کې لمونځ وکړي او لملا امامونو یې غوښتل چې د اذان پر مهال له خلکو وغواړي چې جماعت ته لراتلو ډډه وکړي. سرمقاله کې راغلي دغه فتوا په اوسني وخت کې یو نیک اقدام دی، د ستاینې وړ ده او لمونځ کوونکي باید دا ټکي په جدي توګه عملي کړي.
د ترخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل سو چې په دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې و. د ترخم شاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینیر راحت ګل زیارمل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه لار به تر درې ورځو خلاص وي. له نوموړي سره اکرام الله اکرام راکا کړی او په سر کې د ترخم دروازې د خلاصېدو په اړه پوښتنه ورڅخه کړی.
ترخم لار پرانستل شو، لمړنی مسافرین راو وختل چې د لمړنی جوپی د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کمپ ته ولېږدول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغه سي خلاص پاتې وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاص وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کې دا به ترخم تر اوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیخي موجود وي د سې کوم اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین دا اوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسی هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنټین کیږي. دا چې د کورونا وایرس اراز ولایم په 14 ورځو کې را څرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې اراز ولایم هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وپیژندل شي هغه د
معنی په خاطر د جلال آباد د تجرید وارد توسل شي. حتمن په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بل مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کیږي کنا ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغه کې د کورونا اراض او علائم موجود وي یا د سکرین په محل د طبي هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید وارد ته سول کیږي. دوی مستقیم روغتون ته لیږدول کیږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنطین کیږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تللي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دي ته نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تللي، دغه ناروغانو لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارد لرو. دا د کلینیک وارد ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته 40 ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د تورخم شروال او پننګرهار کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجنیر راحت ګل زیارمل وو مردل چې د تورخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل شو چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. بلخوا د سپین بولدک او چمن لار هم د څو ورځو پر مخ پرانیستل شوې ده. صادق رښتینی له کندهار سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، د دې لارې د پرانیستل کېدو په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې پرانیستل شوې ده او خلک را روان دي.
سایه صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. بلی، د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار نن سهار 9 بجې د هغه غاړې د مسافر پر مخ پرانیستل شوې ده او د مسافر د راتګ بهیر اوس هم روان دی او مسلګونه کسان چې ډېر شمېر ناروغان دي او د هغوی پیوازان دي د پولې راوړي. البته لکه تاسو چې یادونه وکړه، دغه کسان د تېرو څو اونیو راهیسې د پولې هغه غاړې بند پاتې وه. یادونه باید وکړو چې دغه لار یو طرف خلاصه شوې ده او له دې خوا چا ته اجازه نشته چې هغه غاړې ته واوړي. ما د سهار د کندهار په سیند بولدا کې د پولیسو د کمیساری له مسول سره خبرې وکړې. هغه ویل چې د مسافرو د راتګ دغه بهیر به البته یو طرفه بهیر به د درو ورځو لپاره روان وي. بله مسله، بله سالي صاحب،
بل رښتینی صاحب، یو موضوع دا ده چې هغه کسان چې د تورخم دروازې څخه اوړي په ننګرهار کې د دوو څخه تر درو اونیو پورې قرنټین وي په دې خاطر چې په کورونا وایرس سخت نه وي. په سپین بولدک کې دا موضوع څنګه ده؟
سالی صاحب، دغه کسانو لپاره چې د چمن څخه سپین بولدک ته راځي د تشخیص او قرنټین لپاره د تورخم په ډول امکانات نشته. البته یوازې دومره تدابیر شته چې مشکوک کسان چې هغه تازه تبه ولري هغه د عامې روغتیا ریاست د موظف ټیم لخوا په نښه کیږي او بیا د دوی په مرسته کندهار ښار ته انتقالیږي.
ډیره مننه د صادق رښتینی پر راپور کې. مو واوریدل چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د مسافرو پر مخ پرانیستل شوې ده او چارواکي تمه لري چې پر روانو درویو ورځو کې په زرګونو افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې دي افغانستان ته واوړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خوست سره د گاونډیو ولایتونو نشلوونکو لارې د دریو اونیو لپاره تړل شوی دی. نجیب الله لوخیل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د یک شنبې ورځې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر له نور ولایتونو سره د خوست نخلوونکو لارې د دریو اونیو لپاره وتړل شوې او په تاګ راتګ بندیز ولګول شو. چارواکو د دې ورځې نه وخته د ستخیر په پلسمه کې چې خوست او پکتیا سره نخلوي ویل د اوس لپاره په دیلارو یوازې پوځیان، عاجل ناروغان او د خوراکي توکو ګاډي د تګ راتګ اجازه لري. خوست والی محمد حلیم فدایی په یاد سیمه کې آزادې رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د ځان او کورنۍ د روغتیا ساتنې لپاره د ولایتي ادارې لخوا د نیول شویو تدابیرو په پلي کېدو کې مرسته وکړي.
که وایروس مخنیوی وشو او د عامې روغتیا سره په تفاهم د دې اجازه ورکول چې محدودیتونه اوچت کو نو اوچتو به ک حالات داسې چې سختيږي دا به نور هم شدت پیدا ولس نظمهاله دا ده چې دغه لارخونی عملی کړي.
د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور چې په سید خیرو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره لنیول شوی روغتیایي تدابیر وکټنه کول ول یوي او بلې سیمې ته د تاګ راتک په مخنیوي سره تر ډیره د مرز مخه نیول کېدلی شي.
د دې لپاره چې د مرز د شیو مخه نیول شوی وي نو که په تاګ راتک محدودیتونه ولګول شي په دې واسطه کولای شو چې مرز مخه نیول وي او د وقایې یعنی ښه تدبیر یې بلل شي. تلکه تاسو دلته چې وینئ د سکرینینګ ټیمونه په هر ځای کې شته، څوک چې خوست ته ننوځي د دې مرض لپاره هغه ابتدایي سکرینینګ کوي.
خوست سره د نورو ولایتونو په نښلوونکو لارو کې ځینې روغتیایي ټیمونه توظیف شوي دي. که څه هم تر اوسه په خوست کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نه دي موجودې، خو د خوست په ګاونډ پکتیا کې 15 او پکتیکا کې بیا د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز لای کرام لا اکرام څخه خبرو.
نن د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې په خیبر پختونخوا کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس ډیرش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 318 ته رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه 6000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې و. چارواکي وایي په 10000 نور هغه کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس لګواغ سره سره په لاهور کې د تبلیغیانو اجتماع ته تللي وو. امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري له ټول شمول پلاوي د نړیوال ټولنې ملاتړ استایل دی. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړ شوی د مثبتو پیښو په شمیر کې دی واندازې کموالی خبره کړې، خو امریکا بیا دې وی سختي ونی خبرداري ورکړي.
پتسو از شیبو کې د نن ورځې ګردی میز خبريږي چې په دې کې له طالبانو سره د سولې د احتمالي مذاکرات او موافقې په اړه خبري سوي. د خطرګم خبرې چې په کونړ کې امنیتي مسولان وایي د شیزنه پولیسو د کموالی لپاره نسی کولای چې په سم توګه د کورونو او موټرو د تلاشي پر مهال خپل دندې تر سره کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اوریدلی شي.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د خزینه پولیسو د کموالی په وجه له غنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره چې ډېر مجرمین وسلوال مخالفین او د نشې توکو وړونکو د خزو له لباس څخه ګټه پورته کوي او ځانونه خپلو هدفونو ته رسوي. د کونړ امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د خزینه پولیسو د کموالی په اړه ازادي راډیو ته وویل د خاغلی دهقان په خبره چې په مرکز ولسوالیو کې د خزینه پولیسو د پاره درې څلوېخ خالی بستونه لري، خو په ټولنه کې د شته حاکمو دودونو له امله زیاتره کورنۍ خپلو لونو او خویندو ته په پولیسو کې د دندې اجرا کولو اجازه نه ورکوي. خو یو شمیر خلک بیا وایي ټولنه او هر نظام خزینه او نارینه پولیسو ته اړتیا لري. د دوی په خبره چې په افغاني ټولنه کې نارینه خزینه شي تلاشي کولای او نه هم د مجرمینو د لټون د پاره په ډاډه زړه کورونو ته ننوتلی شي. د علماو شورا غړی مولوی نجیب الله حقیر وایي د خزینه پولیسو اړتیا ډیره زیاته ده او باید چې خلک د کورنیو خزینه غړو ته په پولیسو کې د دندې اجرا کولو لپاره اجازه ورکړي.
کوم زنانه راځي حکومت ته د تابعیت د تذکرو لپاره یا د حج د سفر لپاره د پاسپورت د اخیستلو لپاره نو دا غي عفت او عزت په محفوظ او دغه زنانه په توسط په دغه اشارې مخه تول کیږي. او هم چنان د جنسټر خو او کله کله دغه افغاني انانات نه په استفاده سره د خزینه او په لباس کې امنیتي قرارګاه او امنیتي لیکو ته ورغړي دي او امنیت یې ځان منتره ده. د خزینه پولیسو په استخدام سره دغه ستونزې پای ووږي.
په کونړ کې په داسې حال کې امنیتي مسولین د خزینه پولیسو له کموالی شکایت کوي چې یاد ستونزا په نورستان او د تورته نور ولایتونو کې هم موجوده ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. وسم یو جالب موضوع راخلو. د نیویارک په یو ژوبڼ کې یو پړنګ هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. د نیویارک په یو ژوبڼ کې په یو پړنګ کې د نوي کورونا وایرس مثبته پیښه تثبیت شوه چې ګومان کیږي دا به د امریکا په متحده ایالاتونو کې لومړنی وحشي ژوی وي چې په کورونا وایرس اخته کیږي. د دغه ژوبڼ چارواکو ویلي ګومان کیږي چې کورونا به دغه پړنګ ته د ژوبڼ هغه کارکوونکي انتقال کړي وي چې کورونا یې درلوده خو د ناروغۍ نښې پکې نه ښکارېدلې. شپږ نور پړنګان او زمریان هم ناروغ شوي خو د کورونا د ازمایښت نتیجې جی بیرته نه دی راغلی. کله چې په یو دغو حیواناتو کې د ناروغۍ نښې لکه وچ ټوخی د سینې غژ غژ او د بې اشتهایي نښې ولیدل سوې د دغه ژوبڼ چارواکو پریکړه وکړه چې یوازې پر لویو حیواناتو د کورونا وایرس ازموینې ترسره کړي ځکه چې د دې کار لپاره لازمه ده چې حیوان لومړی د بې هوشۍ په دوا بې سده سي. د امریکا د کرنې وزارت چارواکي او د ویترنر ډاکټر جین رونی وویل چې نور داسې شواهد نشته چې ثابته کړي دغه وایرس دی له بلې لارې له حیوان څخه انسان ته انتقال شوی وي. د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز د دې سپارښتنه نه ده کړې چې د ژوبڼ ټول وحشي ژوي دي د کورونا وایرس لپاره ټیسټ سي، خو ویلي دي چې خلک دي له ژویو سره لازمه فاصله وساتي. اوس هم په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د موافقې او مذاکرو په اړه خبرې کیږي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره مهم شرط دا و چې طالب زندانیان باید آزاد شي. اوس مهال د طالبانو یو پلاوی کابل ته راغلی ده تر څو له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو د خلاصون په تخنیکی اړخ باندې بحث وکړي. په دې اړه ازادي راډیو یو بحث را بللی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی، د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر سره په بحث کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. نذیر احمدزی، ذکراتو چې دغه د طالبانو د پلاوی راتګ ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کی هلې. په دې مورې تعویل سو چې موږ همیشه په دې ټینګار کړی و چې بین الافغانی خبرې یا خبرې د افغانانو ترمنځ خپل مشکل موږ حل کړو، نو په دې مورې کې د دوی راتګ زی یو نیک اقدام ګڼم ځکه دوی به دلته د افغانستان د حکومت دغه پروسیجر برنامې د تخنیکي ستونزې ټول عملي له نږدې نه وګوري، نو دوی به په دې متیقین شي چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون اراده لري خو دلته تخنیکي ستونزې شته ده. نو په دغه خاطر باندې د دوی راتګ به دغه هر څه چې موږ کومه اخلاص حکومت ته ګورو هغه به دوی له نږدې نه وګوري چې واقعا حکومت یا افغان ملت دې ته متیقین ده او غواړي چې بندیان خلاص شي او داسلار معنی سی بیس ته بیا خله نه کده یو بل مشکل تر ایجاد نس.
رنجبر سپتاستم خراغلاست وای دا کرته وای چې د طالبانو پلاوی چې راغلې ده څومره صلاحیت لري افغان حکومت به هغه هوکړې لمخې چې په قطر کې یا دوهې کې شوې دي د پاساس باندې به د بندیان خوشی کی څومره بندیان بخښی کیږي؟
دې د مننه خپل سلامونه احترامات مجلس صاحب ته ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خپل دغه لومړی تماس ده، لومړی اړیکه ده مستقیم د خپل ډیر مهمه ده دا چې د پایلې به تورنني د اډانو ارادې پورې مربوط ده، د دوالو جانبو ارادې پورې چې څومره دوی کوي شي چې په دغه مسالې کې دقت وکړي غور وکړي چې غالم بد نه شي هم د طالبانو هم د منګه یو عادي موضوع نه ده. د 15000 زندانیانو خوشي کولو موضوع ده چې دا مطرح شوی ده په اوکرایلی کې چې ښاغلی خلیزاد امضا کړی له طالبانو سره او هغه په دې کې د دولت طرف کې شریک نه و، بل دې چې اوس دولت ته متوجه شوی ده دا موضوع دې لپاره چې دا خو د خلیزات په وخت د زندانیان نو د دولت په وخت کې لږه خاطر او دغه حیات راغلی دی چې د موږ له دولت سره دغه موضوع کې لږ غور او دقت وکړي او دا موضوع یک طرفه شي. دې لپاره چې ټول موږ ټول غواړو واقعا چې دا حیات څوک زندانی نه وي، مګر خپل حقوقي قانوني بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې مشترک باید
رنجبر صاحب هغه ورسته بحث ته بیا راځو. احمدزه صاحب قدر ته وای چې دا ترکیب کې طالبانو لمړی پلو اعلان کړی و چې دوی به 15 کسان د پلاوی کې کابل ته لیږي، بیا ورسته 10 کسان او چې موږ تاسو ګورو 3 کسان راغلي دي. تلته څه ستونزه موجوده و چې د طالبانو د پلاوی د شمیر کم؟
په دې کې د خودي طالبانو خپل ستونزې ده او ځکه موږ مداخله نه کوو، هغه د دوی کار ده چې دوی یو نفر راځي، پنځلس راځي، شل راځي، ځکه دا دوی پورې موږ مربوط ګڼو او د موږ لپاره چې دوی صرف نماینده په کار و هغه دي درې نفر راغلي دي او دغه موضوعات به دوی د نږدې نه وګوري. نو لکه څنګه چې موږ د دوی په کارونو کې مداخله کول نه غواړو، دوی نه موږ هیله ده دوی هم باید موږ افغان حکومت په کارونو کې مداخله وکړي.
تاسو معلومات څه دي دغه هیئت څومره باصلاحیته ده؟
نو دلته خو نور داسې هغه خبره نشته، صرف دوی به دغه طالبان د حالات ګوري، دغه د دوی خلاصون کې لکه څنګه چې دوی ویډیو چې باید هغه لیست موږ ورکړی د لیست مطابقت کې خلک خلاصي، نو د دغه په موقع باندې دوی راغلي صرف یو نظارت غوندې کوي، نور بل داسې کومه مهمه خبره نشته چې په هغه کې سړی په دوی باندې بحث وکړي.
سادات صاحب، دغه هیئت راتګ د سولې د پروسې لپاره څومره یو مهم ګام ده او د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره؟
زه فکر کوم چې څو مسلې مهمې دي او دې باید توجه وشي. مثلا د کومنګ د سولې او د مذاکرات کې خبرو د پرمختګ خبره کوو، د طالب زندانیانو مسله یو جزئي مسله ده او د مذاکرات یو اړخ ده، ولې ډیر مهم اړخ ده. په دې معنی باندې چې دواړه اړخونه هم افغان حکومت هم طالبان باید توادارش ترسو د بنوانی مذاکرات په چوکاټ کې خپل مسلې حل کړي او د دې مذاکرات لپاره د زندانیانو مسله او د زندانیانو خوشی کول یو زمينه جوړول شي. یو مسله دغه مسله ده چې خبر ده چې طالبان راشي او لنګدي د خپل زندانیانو د خپل هغه بنديانو چې غواړي به خوشی کړي او د افغان حکومت سره د هدا اقل یو تفاهم جبه ایجاد کاندي، یو مشترکه نقطه ایجاد کاندي. د دې خبرې د پیدا کولو لپاره درست د ډېر مهمه خبره ده طالبان اطمینان ورکړي افغان حکومت ته چې دغه جنگالي بیرته د جګړې لیکو ته نستنیږي یا همدارنګه د خشونت منبع نه ګرځي، په عین زمان کې د افغانستان د داخلي او د بهرني امنیت پر ضد جرایم نه ترسره کوي، نو د دې لپاره د ضمانت کوونکي یا تضمین کننده همدارنګه هغه څوک چې باید د ضمانت ورکړي چې طالبان کېدل شي او دغه هیئت کېدل شي چې بلاخره افغان حکومت ته زه فکر کوم چې تضمین ورکړي ترسو د بندیانو د خوشی کولو مسله عملي جنبه واخلي.
رنجبر صاحب، د طالبانو زیات بند زندانیان له افغان حکومت سره په زندانونو کې دي، داسې ویل کېږي چې شمیر تقریبا 1000 کسانو ته رسیږي، په بلابلو جرمونو محکمې دوی محکوم کړي دي، حتی په اعدام دي، په شل کاله بند، اتلس کاله بند. په لومړي سر کې له تخنیکی پلوه کوم بندیان د خلاصون حق لري؟
ګوري، اول خو دغه موضوع باید حقوقی پلوه داسې تحلیل او پېکتنه وکړو چې خپله دا ولې بندې شوي دي، لامل د بندیتوب چې و چې اوس د دوی د خلاصون لپاره حیات هم راغلی او ادعام کېږي چې باید دوی خلاص شي. زه په دې معتقد یم چې په افغانستان کې موږ سیاسي بندي قطعا نه لرو، اصلا سیاسي بندیان نشته. اغه دا ټول دغه افراد چې بندیسوي اغه کاملا د قانون سره په مطابقت اغه حقوقي او عدلي او قضایي اغه لړۍ ته کړی دا اغه پروسیجر ته سوی دی چې پولیس دې نیولې دي یا امنیتي ملي نیولې دي، جرم کشف سوی دی، څارنوال تحقیق کړی دی او د تحقیق په پایله کې قامت دعوا کړی دی په محکمې کې، محکمې حکم صادر کړی، بازي دوه کاله، بازي درې کاله، بازي عمری بندیان دي، بازو باندې اعدام حکم صادر شوی دی، یعنی دوی مرتکب دي جرم شوی دی په افغانستان کې، انتحار کړی، انفجار کړی، ملکی وګړي په وجل شوی دی، بازي کورنۍ کاملا له منځه تللی دي، ملکی تلفات خورا ډیر دي. لذل خاطر واقعا د دې په خدمت کې غور کول دقیق هغه ارزیابي دي کار کول دا ډیر مهمه موضوع ده. دا چې موږ حکومت په دې موافقت ورنکړي چې یواري په لاس ورځو کې 5000 زندانیان خوشی کی هم دوی د صلاحیت نه درلوده، اصلا حکومت د افغانستان په چوکاټ قانون کې عمل کوي، اساسي قانون او د موږ نافذه قوانین چې هغه کوټ اجازه ده، نو دوی نو څوک ولې چې لغه نه بهر کوم عمل وکي، هغه نو بیا کاملا یو سیاسي اجراءات چې خلکو ته د منلو وړ نه و. درته خو ډېرې کورنۍ په ناورین ناست دي په دې قسمت کې، خپل د موږ په اسلامي فقه په قوانینو کې شریعت کې هم هیڅ وخت کې عقلات څوک اختیار دي نه لري چې وبخي چاته. زنوایم چې زندانیان آزاد دي سل په سل کې په اتمن دا لړۍ د شي قانوني مخ کې بوزو چې د ځوالو طرفونو زندانیان خوش شي مګر حتمان باید هغه افراد اشخاص ملت ولست افغانستان یو بشي ان حق لاب باید حتمان په نظر کې ونیول شي لمدې لپاره دلته دغه بهیر لک لانجمن دی او په دې کې باید غور وشي طالبان او خپل غاړه بندنه کې خدای او رسول او آخرت دولت افغانستان په دې قسمت کې باید جدي کتنه وکړي او دغه لړۍ باید ډیر قانونمند په مخ لاړ شي همغه چې زموږ حکومت ویلي دي چې دوی باید وقفه یې خصوصي او په ارتباط دي باید طالبان هم باید ژمنې ورکړي کنه خو 15000 کس چې خوشی کیږي د خپل یو اردو ده یا وسلو یا فرقه ده کل اردو ده او دا که باید جنگ د ګرونو ته ځي عملا موږ وینو چې دا وژنې ادامه لري بالا توافق نامې هم اور کم شوی نه ده اور زیات شوی ده دغه مسائل باید ټول په نظر کې ونیول
شي. مننه احمد صاحب د رنجبر صاحب خبره تاسو واوریدلې. افغان حکومت هم له دې نه ویره لري چې دغه بندیان کله چې خلاصيږي ویرشته چې د جبهه لمړی لیکو ته ورسي. دلته به څه کول پکار دي؟ دغه کسان چې خلاصيږي باید څه وکړي؟ د خپل زندانیان څه وکړي؟ او دغه تخنیکی ټیم څه ډول یو اصول او میکانیزم رامنځته کړي تر څو پر چې دوی بیرته د جبهه لیکو ته ولاړ نه؟ واقعا
دا هم د حکومت غوښتنه ده او هم د افغان ملت دغه بندیان خلاص کی غوی بیت باید په مغه جرمونو باندې بیا ملوث نسی او یو تضمین منځ کې وی یو تعهد منځ کې وی نو کوشش هم دغه دغه آیات راغلې د سره بم دغه خبرې کیږي دوی سره د ملت او د حکومت خبرې شریکيږي چې دغه بندیان خوشی کیږي بیا خپل نکړه جنگي ډلو کې یا د سره سلا پلاس کې وانسلی نو دې لپاره له احتیاط نه کار پکارو اوس بعض مسایلو باندې خبرې سوي دي هغه ویره تشويش دي ملت او د حکومت او هم له خارجانو سره شریک شوی وو بېره کې خلل زده صاحب راغلی وي وسرم د مدرسې وي اوس هم دوی په خپل باندې دا کوم حیات راغلی دي سره هم دا خبرې مطرح کیږي نو یو تضمین ضمانت یا یو تعهد به منځ کې تر څو پر د خلاصي کې بیرته بیا ملت او حکومت ته کوم تشويش نه وي یا خپل نه کده یو بل مشکل دې نه ایجاد نشي نو په دغه کارونو کې دا دومره وخت هم د بندیانو په خلاصون چې ولګي دغه موضوعات او د بندیانو خلاصون کې هم ملت وختنه ده او هم حکومت غواړي چې بندیان خلاصي او په خپل شرایط سره او هغه څه چې د ملت وختنه ده او د حکومت په مطابقت کې
سادات صاحب دغه کوم هیئت سره غلی ده د سر صلیب کمیټه په منځګړیتوب راغلی ده کیدای شي تخنیکی برخه کې ورسره ځینې بهرنیان هم دلته ضمانت اخیستل څومره لازمی دي یعنی بهرنیان هغه څوک چې دغه میکانیزم ساری څومره مهم ده چې ضمانت واخیستل سي په دې برخه کې
اومن د ضمانت خبر چې کیږي دا د دې چوکاټ کې د پرسرشتو رسول مقابل نور چې ده او د دا درسته خبر د طالبان دی د طالبان رهبری به ضمانت ورکي اما دا پلاو چې سرغل دي کامل معنا باندې د طالبانو د خطر د خطر د طرحه ځان سره ولري او دا ځان سره بدره وړي
اجبار سب دغه پختنه کله تاسو نه وکړو دلته خو نړیوالو په منځګړیتو په ځانګړي توګه د سرو صلیب په منځګړیتو باندې دغه پلاوی راغلی د کېدای شي ځینې بهرنیان په ځانګړي توګه امریکایان هم په دغه تخنیکی ټیم کې موجود وي دلته د بهرنیان تضمین اخیستای شي طالبان او که تضمین واخیستل شي څومره به ګټوري
نو د کومه تضمین خو ضرور ده چې واخیستل شي مګر سره صلیب خلک دغه تضمین صلاحیت هم نه لري او فقط دغه سهولتونه منځ ته راوړي چې دغه مبادله د زندانیانو په قسمت کې دغه دنده دي په ټول نړۍ کې سرته رسي په ډېر ملکونو کې چې جنګ ده دغه یعنی مګر تضمین نشي ورکولی نو د صلاحیت سره صلیب لري دي هغوی کار دانه ده دغه مسایلو کې مداخله وکړي دلته باید زموږ امریکایي متحدین باید دغه ضمانت ورکړي دولت د افغانستان سره په دې عقیده یم کوم چې ښاغلی خلیزاد هلته توافق نامه امضا کوي او زموږ له نامه نه 15000 منی چې 15000 زندانیان خوشي شي اوس دا رقم وکړي دا کار هم وکړي چې دغه ضمانت باید امریکایان ورکړي خلیزاد صاحب باید ورکړي چې دوی بیا دته د جنگ هغه ته د غیر تنوزي سره لته ستاسو په دې متفقین چې دا قطعي عملی هم نه ده که زمونه ته مور کې امریکایي لورې یا کوم بل ملک د طالبان په مس کې دی هغه چې نه اندي چې موږ د ضمانت کوم چې طالبان د کارونه کې اخلاقي نه غلطي هم دا ومني مگر په عمل کې دا تاسو څوک نشته چې ولې څوک راغی دا د جنګ ته څوک راغی هغه وخت حساب کیږي چې د ژوند ونیول شي او حساب ته شي چې دلته په زندان کې پراته ولکه څنګه چې کارځي ته په مغه د پنځه زره شپږ زره زندانیان د بګرام له زندانه خوشې کړل او اکثریت یو غیر بیرته دګر د جنګ ته راغلل او دوی ونیول شول او دوی خپل اعتراف وکړ چې دوی هلته بندیان او ثابته شول دا په دې قسمت کې هم امکان دې نشته چې دا بیا کنټرول شي چې څوک چیرې لاړ چا چیرې وکړو خصوصا د موږ په شرایطو کې دا یو اخلاقي مجبوریت دی امګر که طالبانو همیشه دا هوډ کړی دی چې موږ په خپل خبرو ولاړ یاستو موږ به هم په دې باندې باور وکړو چې د ځان دې بیا دغه امانت ساتي او خپل غاړه نه بندوي مګر عمل کې به چی وشي ما وړاندې وویل چې دا ممکنه نه ده چې موږ دې تعقیب وکړو دې
سادات صاحب کچیر دغه پروسه په لیالې پیل سول او تر سره سول څومره بین الافغانی خبرو ته مخمه خبرو ته لار هوارولای شي
په ټوله کې د بین الافغانی مذاکرات د پیل لپاره د زمینه مسله دا یو اساسي نقطه طالبانو د ادرس تعریف دل شي کچیر ته افغان په توګه ولا شو طالبانو سره به تخنیکی ټیم په همکارۍ باندې یو ګډ تفاهم ته ورسیږي بل اخر د زندان د خوشی کولو مسله شروع شي اما په مقابل کې د خشونت کمبال د جګړې کمالې او همدارنګه طالبان هم باید د افغانستان خلکو د افغانستان ولست او سخت کاری کوي چې دوی هم سولې ته ژمن دي نو زه باور لرم چې دا یو لوی لاسرونه کې دلته شبل اخره یو مهم پړاو ته موږ ننوځو ولې په هغه مسله دا چې مخکې اشاره وکړه د خبرې خطه شوې چې د زندان مسله یوازې طالبان باید په فوکس ونه کې چې ټول مسله دا واخلي او ټول مسله طالبان د فقط د 15000 یا 10000 یا هغه زندانیان چې د افغانستان سره دی په وروړي ان زندانیان د سولې او د مذاکرې او د سولې پړاو یو اړخ دی یو فریق دی هم دا یو جز نه کل کې سولې دا د سولې څخه وروسته مسلې دي د داینده حکومت سره د نظام مسله ده د انتخابات اصول په نظامن کې بشري حقوق دي په نظامن کې دلته پوسټ پیس ډیل په نوم باندې موږ بل پړاو ته نه وځو یعنی د ټول څخورو ته مسله ته نه وځو چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو لپاره خورا مهم دي په نسبت مهمه ساتل چې هغه باندې رفتنه کوي زندان یو اخ کېدل شي که طالب په دې فکر کې چې زه فقط د پروسې څخه په استفاده باندې یا د وسنۍ امپلس څخه په استفاده باندې د وسنۍ وخت په استفاده باندې فقط د زندان په خوشي کولو باندې فوکس کوي زه فکر کوم دا انده کې مشکلات زیږول شي دا مشکلات موږ تاسو نو د مرغ چې د مستول شي
احمد صاحب افغان حکومت چمتو سو چې طالبان دیان خوشی کی ممکن له طالبانو سره هم د افغان حکومت ځینې بندیانی طالبانو ته وسه کول پکار دي
ما پان کو دغه د افغان حکومت او ملت دواړو خو د لسیدوی د صلح لپاره صادقانه عمل کړی دا دغه د اقدام وکړو په جانب مقابل د منګه هیله دا سیدوی بین الافغانی خبرو ته آماده سي راسي او دغه مشکل افغانان خپل سره حل کی هر څومره چې دغه سلسله دوی په خارجي هوادونو یا په نور هغه کې کې ان یو درد سر پیدا کوي او د ما په ان باندې باغه واقع سولې ته موږ نه رسیدو نو دوی عالمانم دي افغانانم دي هله مو داتر کیږي چې دغه د مو خپل صادقانه اقدام وکړه د بندیانو خلاصون د سولې په مورید باندې هر ځای چې دوی خودلې دا حال ته موږ راغلي او خبرو تازه شوی نو اوس خبره دوی پورې مربوط کیږي چې دوی باید نور بین الافغانی خبرو ته لارا واره کی او دغه پینې سو یو نو تر د خاتمه لار پیدا کی اوس د ملت هم داخله دا او بل خصوص د دې شرایطو کې اوس د سولې خبري روانې دي تاسو ګورئ په کوفری نړۍ کې هم خلکو خپل اختلافات یې خواته کړل او ټول راغله د سولې په خاطر باندې یو لاس سره ورکړی دا یو رقم ده مرز د دې کې مقابل کې ټول سره یو څه دي نو څنګه باید موږ تاسو د نور نړۍ نه عبرت واخلو مو په افغانانو او مسلمانانو پدراسي خپل کینی او د خبر الله د نغه ټول مشکل سره حل
رجمر سب طالبان وای د کابل ته چکم پلاوی تللی تخنیکی پلاوی ده کله واضح سی اوریدونکو ته د تخنیکی پلاوی یعنی څه پلاوی څه کوم کارونه بکی په تخنیکی برخه کې
نو تخنیکی تو څنګه چې نو مې واضح ده البته دا لیست ګوري او لیست سره مسابقات ورکړي دا زندانیان څه کوشي کیږي چې یا مخه د دې لیست کې ورکړي دي کنه دې ورکړي ول څه خو مشخص افراد په ګوته کړی دي او خلجات چې ور سره منل دي چې دا خلک باید کوشي شي نو دې هغه مسابقات ورکړي دي چې په جنګل کې هیڅ کې خلکو چې دا مندات نه دي یا په لغه خود یعنی دې کم مداخله په نورو مسایلو کې نشي کولای تخنیکی مناظر چې په قانوني حقوقي پلوه نورو موضوعاتو کې دوی مداخله نشي کولای فقط همدغه تخنیکی موضوع آخری دی وزارت لاندی نیستی او گوری چه دا واقعیت لری نداری ممکن دی دقا پیشنهادون اولا ری چه دقا اولا چه تاسی او سلو سل نفر خوشکوی یا او سلو پندوس نفر یا او زرو پیس و چه دی او سویدی دی خوشکوی چه هر وقت ممکن سل نفر خوشکوی یا او سلو پندوس نفر تاسی اولا دقا خوشکوی ممکن دا پافشارو کی پافشاری وکي خپل مهم کسان په کوڅه کې چې دا ولا خوشکي بیا په تنور خوشکي مګر بیا هم زه دا وایم تکرارونه چې دولت یقینا دا موضوع په نظر کې نیسي چې دغه پروسه دغه لړۍ د خوشکولو د زندانیانو چې په ټولو ملکونو کې په مذاکراتو کې دا اخره موضوع وي کاملا اخره موضوع وي کومرسی اوربند سو مذاکرات سو سروس اوربند سو مهم موضوعات باندې د دولت جوړونې یا د توافقاتو نتیجه ته ورسېدل اخر کې زندانیان خوشی کېږي دوی ټول سرچپه کړي دي نو زه سره څنګه ته ټوکې اوس په ستونزو باندې اخته شوی دي د دې حداقل دغه ومني دا چې دغه یو تعداد یو دین زر چې خوشی کېږي نو تاسو په مقابل کې دغه اراده د سولې لري کنه غواړي چې سولې وشي کنه غواړي که سول غواړي نو وړي او بل ووژنو ته چې په دې پیږي چې موږ باید موخه دې سولې ته ورسیږو او په دې باندې ولاړ او په دې باندې اعتقاد لري نو یو ورځ مخکې کړه وژنه باندې د خطول ځوانان دي خپل ځوانان دي د دوه طرفونو مرګ په پیږو چې دا موږ وژنو نو بل که اراده دې سولې موجوده ده که څنګه برخورد کوو چې bale دې چې حتی پیش دې چې باید دا کار شوی وړاندې دي خو چې نه دي څه دې ټینګار کېږي دا یو نیم ځل چې خوشی کېږي نو باید مذاکرات پیل شي بیا دواړو جانبو ترمنځ که نه پیلېږي نو اراده دې ستونه نشته اصلا او مذاکراتو کې باید دغه موضوع مطرح شي چې راځي نو وژنه بند کړو اوربند کړو بالغ باید دغه لړۍ سرعت پیدا کړي په دې کې ځان طرفدارې مې چې څوک باید بندیخانې کې پاتې نه شي فقط یو موضوع چې هغه باندې ټینګار کوم هغه دا دی چې عبدالله باید په نظر کې ونیول شي هغه هغه افراد چې ډېر لوی جنایت سره تر سره ودی دي هغه باید خلک چې وایي په تدریسي دي هغه وبخي او په مجموع کې خلک د افغانستان په دې وبخي دا موضوع باید ټول تخنیکي هغه د حقوقي اده حقوقي هغه باید په نظر کې ونیو
مننه سادات صاحب په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې 15 کسیز طالب پلاوي کابل ته راسي بیا ورسره طالبانو اعلان وکړ چې دغه پلاوي لس کسیز کوي و چې موږ تاسو ولیدل درې کسیز پلاوي ده طالب سرچینو ازادي رادیو ته ولیدل چې ممکن هغه طالبان چې په دغه نوې پړاو کې خلاصيږي دغه د حیات یو برخه وګرځي دوی دلیل هم ده چې دوی له افغانستان له چارواکو سره روابط لري الته وسیدل دي نږدې کې دایسي بندیانو پیزنی بندیانو په پیزندلو کې ډېر مرسته وکي
کچې طالبان د خپل حیات تاکل لپاره د تخنیکی ټیم نه استفاده کوي فکر کوم چې اینه کې طالبان د اړخ کې د شامو د همکاري بحث را پورته کړي ولدا تر اوسه معلومه نه چې طالبان آیا دغه دلیل تاسو ویل چې ګویا دا درې نفر حیات تاکل شو ممکن د نورو هغه طالبانو سره چې په خانیو شرایطو سره په کابل کې مشتي او سره د پیو ګډه همکاري باندې مخکې لاشي د فکر کوم دا مسله تر اوسه پورې ګونګه ده او دا ماته د قانوني او یا مثلا له حقوقي اړخه کوم دا خبر مخکې ویته چې دا حیات تاکل او د حیات ترتیب کې څومره اشخاص څومره فرد څنګه کولای شي د فکر کوم دا به یو افاقي بحث وي ولی مهم بحث ده تر څو طالبان باید داسې خلک هغه خپل د ټیم ته تخنیکی ټیم ته په دې کې سره ولې شي وکول شي د داغ بنديان چې هغه د جزار حقوقو په اړه کې شاملېږي هغه د نرم اماده کې مثلا خوش شي زه مثلا څو کټګورۍ هدم عموما د جزار حقوق راځي کله چې په کې هغه د سن ته په کتو سره هغه د خوش شي کله چې عموما د قید مودې په تیر دو سال چې زیاته مودې تیر کړی و شي هغه د خوش شي په عین زمان کې مهمه مسله د تخنیکونو د هغه صاحب العلاج ناروغي په پخته کې باندې بازي بندیان ته خطرات متوجه دي دغه کټګوري په نظر کې وایي چې دغه تخنیکی رخونه دي ځکه دلته منګه د زندان او د بندیخانه او د قید بحث چکو هلته تنبیه دی محمد یعنی هغه اشخاص چې هغه تنبیه شي وي هغه باید خوش شي او تنبیه شي اشخاص باید معلوم شي د حکومت سره په همکاري باندې شي مثلا د زندان د رژیم پر اساس باندې کوم اشخاص کوم چې کیږي د عقل د هغه په
کریکٹر کې داغه په ژوند کې چې یو مثبت بدلون ولیدل شي چې په دې باندې دغه کتنه مثبت تاثیر غورځولې دا هغه اصول چې د جزاد حقوق قرارداد کې ملکیږي زه باور لرم چې کچیر ته دغه حقوق باندې مخکې لاړ شي دواړه تیمونه فکر کوم چې د زمینانو مصالح خوشی کېدو یو کمدل ورتځي بل اخر د بدن افغان مذاکرات لپاره راغورول
احمد صاحب یو بل موضوع افغان حکومت بغیر د طالبان خلاصي یو بل پروسه هم پیل کړی د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا شاوخوا لزر بندیان خلاصي د طالب بندیانو د خلاصونو د لړی کچری چټا کسي دغه وایروس د مخنیوي لپاره هم رسته کولای شي
اولنه په ټول مواردو کې مونږ ته اوله دا مهمه ده چې اعتماد منستراسي دویم د کورونا خو یو آفت الهي خدای دی په ټول نړۍ کې بل خصوص او مسلمانانو ورحمیږي نو دوالو جانبین ته د خیر خبره ده نو په دې کې موږ کوشش هم دغه د څومره بندیان دي خدای دې وکړي چې ټول خلاصې 5000 نه طالبان به نورم بندیان دي موږ کوشش دا ده د حکومت چې هغه به واسطي چې واسطه نه لري هغه باید خلاص شي نو که په دې کې درست اقدام وسو ته وخت ورسېږي ان شاء الله تعالی ټول دغه مشکل حل کیږي
د ورستي پښتنه په توګه کراته وي چې کچیر دغه د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره کوم زندانیان آزادېږي د دې لپاره چې حق حالت تلاف نشي څه کول پکار دي
نو هغه خو باید هلته واسطه ماسته نه وي هلته باید واقعا قانوني برخورد شي باید ډېر ژر هغه افراد چې هغوی بې وزلي دي او بې واسطې دي هغه لکه څنګه چې ساده صاحب وویل هغه وخت کم پاتې یا پوره شوي وي ډېر خلک دي چې پوره شوي دي هغه ته دغه نور تخنیکي مسایل پاتې دي عمرې ډېری د خلکو باید ډېر زر خوشي
د ولسي جرګې له پخواني مرستیال نذیر احمدزي د سیاسي چارو له کارپوه خالد ساده د حقوقي چارو له کارپوه کبیر انجبر څخه ډېر زیات مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو درنو اوریدونکو تربیه ښې چاره
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لښتر لږ یو متر فاصله وساتئ